هفتاد و هفت، هفتاد و سه. تکرار می نمایم.
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې ته مو نوري هرکلی کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د کانفرنس سازمان ځانګړي استازي د دې هېواد لپاره د بشري مرستو د مالي صندوق د فعالېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. طارق علي بخیت پاکستان ته د خپل سفر په مهال ویلي، د بشري مرستو د مالي صندوق فعالیت به په افغانستان کې اقتصادي خوځښت او د بشري ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړي. د سازمان د 13 دسمبر میاشتې په کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې جوړ شوی و، پریکړه وکړه چې د دې هېواد سره به د بشري مرستو لپاره یو مالي صندوق جوړوي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوه ماشومه څاته تر لوېدو وروسته مړه شوې. د کندهار ښاروالۍ ویان زمري سرګند ازادي راډیو ته وویل، تېره ورځ ناوخته د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په معروفانو نومي کلي کې یوه ماشومه نجلۍ چې اویا متره ژورې څاته لوېدلې وه، جسد د ښاروالۍ د کارکوونکو لخوا راوویستل شو. د سرګن په وینا د انجلۍ پرون په سپیل بولده کې ولسوالۍ کې له خپله کوره ورکه شوې وه. په روسیه کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال او بخی تر زرو زیات کسان نیول شوی دي. دغه اعتراضونه په اوکراین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دریله جګړې پر خلاف شوی دي. دا خبره د اعتراضونو د څارنې یو خپلواک بنسټ نن یکشنبه کړی. د جګړې ضد لاریونونه د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې هم وشول چې اعتراض کوونکو پکې خبرداری ورکړ که جګړه ونه درول شي قزاقستان به د جګړې بل میدان وي. د ازادي اروپا ازادي راډیو په روسیه کې خپل فعالیتونه وروسته له هغې وځنډول چې د روسیې د مالیې چارواکو د دې راډیو د روسي څانګې پر ضد د دیوالي کېدو یا افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو یې پر خبریالانو فشارونه زیات کړل. دغه اقدام دغه راز وروسته له هغې کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون توشیح کړ چې له مخې هر هغه خبریال چې د اوکراین د جګړې په اړه د کرملین له دریځ څخه انحراف کوي په 15 کاله بند محکومېدای شي. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته ټاکل شوی د موسکو او کیف ترمنځ بل پړاو خبرې وشي. د اوکراین د مرکزي پلاوي غړي ډیوید ارخامیا پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې د دواړو هیوادونو دریم پړاو خبرې به سبا دوشنبه ترسره شي. د روسیې او اوکراین پلاوو د فبروري له 24 راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی تر اوسه دوه ځلې خبرې کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان وریځ د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 11.5. هرات آسمان وریځ او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 40.6. کندهار آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 24.1. مزار شریف آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 21.1. او جلال آباد آسمان برګ او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 21.8.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله او ریپاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به واورئ، د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د کانفرنس د سازمان ځانګړي استازي د دې هېواد لپاره د بشري مرستو د مالي صندوق د فعالېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د سازمان نږدې درې میاشتې مخکې په دې اړه پرېکړه کړې وه، خو دغه صندوق تر اوسه نه دی پرانیستل شوی. علت څه دی؟
دوی د لوی زبر ځواک نه بغیر کوم قدم نشي اخیستلی، نو د هغې په ممنا اوسنی هغه ریموټ کنټرول چې چرته دی هغه خامخا د هغې ځنه کنټرول کیږي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د رسنیو لپاره د بهرنۍ مالي مرستې د راجلبولو د هڅو خبرې کوي. د رسنیو مسؤلین وایي ډېرې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي یا د تړل کېدو په حال کې دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوې سرلوڅې څا د یوې بلې ماشومې نجلۍ ژوند واخیست. ولې د سرلوڅو څاګانو سرونه نه پټېږي؟
هغه اضافي مصارف چې د یوې څا لپاره ضروري دي هغه مصارف څوک نه کوي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل د نوي تحولاتو په باب واورئ چې د آزاد اروپا ازادي راډیو د روسي څانګې هم په روسیه کې خپل فعالیت وځنډو. بل سبا هم د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو.
پنځلس کالو پلار په لاس کړې ما مېړې مې د شلو کالو دی عصبي دی د دوه کاله کېږي چې د شا پر تخته راته پروت دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د کانفرنس سازمان ځانګړي استازي د هیواد لپاره د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. طارق علي بخیت دا څرګندونه پاکستان ته په خپل وروستي سفر کې انکړی دی او ویلي چې دغه مالی صندوق که فعالیږي هغه به په افغانستان کې اقتصاد ته وده ورکړي او د بشري ناورین په مخنیوي کې به هم مرسته وکړي. د سازمان د تیر کال په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې په یوه فوق العاده جوړه شوې غونډه کې په دې اړه پریکړه کړې وه چې د دې هیواد سره به د بشري مرستو لپاره یو مالی صندوق جوړ شي. نور په دې راپور کې
د اسلامي همکاریو سازمان لخوا افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق د جوړېدو له پریکړې دوه نیم میاشتې تیریږي. خو ښکاري هغه ډول چې اړینه ده د دې صندوق د فعالیتو چاریخي مخته نه ځي. تازه د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت په اسلام آباد کې پاکستاني چارواکو سره لیدنه کې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو په اهمیت ټینګار کړی. د سازمان په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي دا سفر د هغو هڅو د همغږۍ او اغیزمنتیا لپاره کیږي چې د افغانستان په اړه د دې سازمان په ولسمه فوق العاده غونډه کې تړون شو. د قرارداد کې له طالبان غوښتنه شوې چې په حکومت کې نور برخو کې د ټول شمولیت اصل ته پام وکړي او ښځو ته هم برابر حقونه او د ژوند ټولو برخو کې د فعالیت اجازه ورکړي. خو همدا تېره اونۍ د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل نړیوالې ټولنې 15 کسیز نوملړ ورسپارلی چې حکومت کې شامل کړي. هغه چې د طالبانو په خبره دوی تر منلو نه دی. د اسلامي همکاري د سازمان د غونډې بل مهمه برخه له افغانستان سره بشري مرستې وي. هغه چې طارق علي بخیت د خوځښت په ساتلو او د غړو هیوادونو او شریکانو ترمنځ د لا زیاتو هڅو غوښتنه کوي. د ښاغلي بخیت له قوله دا ډول اقدام به په افغانستان کې له ناورین سره مخ بشري وضعیت په مخنیوي د زیانمنو خلکو ملاتړ دوی ته د غوره اقتصادي لیدلوري په وړاندې کولو او وروستي هدف ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. په ورته وخت کې د اسلامي همکاریو سازمان د کابل د دفتر رئیس سعید العیاش هم د تیرې چهارشنبې په ورځ یعنې د مارچ په 4 خپل ماموریت پیل کړ. دا سازمان وایي د کابل دفتر به هم له افغانستان سره د نړیوالو متحدانو بشري مرستې همغږي او په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو د ملاتړ لپاره خپل مسؤلیت ترسره کړي. د اسلامي همکاریو سازمان داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو د مالی صندوق په فعالیت ټینګار کوي چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC وړ مورس په یوې اعلامیه کې ولیکل. داسې مهال چې د نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اوښتی خو نړۍ باید افغانستان له پامه ونه غورځوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل روسي راپور کې ویلي وو د ملګرو ملتونو مرستندویه سازمانونو د افغانستان له 401 ولسوالیو په 309 ولسوالیو کې نږدې 40 میلیونه کسانو سره څه ناڅه مرسته کړې او اوس چې شمې په پای ته رسېدو او پسرلی په رانږدې کېدو دی احتمالا د هغې پراخې لوګې مخه اړول شوې چې اندېښنه یې موجوده وه.
د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د کانفرنس سازمان په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د مالی صندوق د جوړېدو هوکړه کړې وه. خو پر دغه هوکړې نږدې 3 میاشتې تیریږي. د افغانستان اکثره خلک چې اوس سختو مرستو ته سخته اړتیا لري ولې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس سازمان غړي نه دي په دې توانېدلي چې دا ډول یو صندوق فعال کړي. دا پوښتنه زما همکار د سیاسي چارو له کتونکي سید ذاکر شاه سادات سره د مرکې په پیل کې کړې ده.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د نړۍ زبرځواک ملکونه په ټوله کې د هغه ملکونو سره چې راکړې ورکړې لري نو خامخا د یو شرایطو په سر کې لري او د اسلامي نړۍ هم خامخا دا دوه زبرځواکي چې دوی په خپل کې هغه لري چې یو قطر دی او بل سعودي چې د لوی زبرځواکونو سره مل دي. دوی د لوی زبرځواکونه بغیر کوم قدم نشي اخیستلی. نو د هغې په مبنا اوسنی هغه ریموټ کنټرول چې چرته دی هغه خامخا د اغیز نه کنټرول کیږي.
په افغانستان کې بشري بحران په زیاتېدو دی چې بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو په دې برخه کې خبرداری ورکړې دی. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان ځانګړي استازي د افغانستان لپاره دغه سازمان د بشري مرستو د مالی صندوق د فعالیتو پر اهمیت ټینګار کړی. له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره دغه سي صندوقونو ایجاد څومره موثره تمامېږي؟
اوس مهال چې نړیوال سازمان تقریبا 1.8 میلیارد شاوخوا داسې مرستې راټولې کړې دي، نو هغوی چې لږ په حرکت شول او د نړۍ د زبرځواکونه دا اجازه ترلاسه کړه، ځینې مرستې افغانستان ته دننه ورسول شوې. نو اوس فکر کوم د هغوی په شا دا تګلاره اوس د اسلامي نړۍ یا د اسلامي هیوادونو کنفرانس هم د دوی تر شا قدم اخلي او د دې په اساس دوی لکه چې وتللی دي چې د اسلام آباد له لارې کوم داسې د اعتماد فضا جوړه کړي، او ځکه تر دې له بریده پورې دا د اسلام آباد باندې اعتماد کول دا به یوه بله تېروتنه وي، ځکه اسلام آباد خپل د اهدافو په مخه دا کنفرانس هلته نیول او په شکل د اشکال د افغانستان دا د خارجي سیاستونو د کنټرول هوډ چې دی لري د هغې پر مبنا ډېر کوشش کېږي چې دا مرستې بیا هم د دوی د طریقه وي او هغوی به خپل ګټې پکې خامخا خوندي ساتي، اما دا به بیا هم د افغانستان دپاره په ګټه نه وي.
د طالبانو د واکمنۍ اووه میاشتې په پوره کېدو دي. په دې موده کې بشري وضعیت فکر کوي بهتره سوی کله د خرابېدو خواته روان دی؟
د طالبانو د واکمنۍ د دې تیرو اووه میاشتو راپدې خوا ځینې شیان واقعا ډېر مثبت انګېرلی شو، او هغه یو د هغې جملې نه د امن فضا ده چې یو څه ولسونه د امن احساس کوي، او د اقتصاد له وجې کمزورتیاوې بیخي زیاتې وي، کار شتون نشته، کار نوی ایجاد تر اوسه پورې نشته، خو مرستې چې چون د دې خوا اخوا نه راورسېدې هغې په اساس باندې یو څه د دې هغه ناورین نه مخ په وتلو دي.
د سیاسي چارو کتونکی سید زاکرشاه ساداتو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د رسنیو لپاره د بهرنۍ مالی مرستې د راجلبولو د هڅو خبره کوي، د رسنیو مسؤلین وایي ډېری رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي یا د تړل کېدو په حال کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې یو سیمه ایزه خبریاله اسیله احمدزی د رسنیو د مالی او د خبریالانو د اقتصادي ستونزو په اړه غږیږي. نوموړي وایي د جمهوري نظام له سقوط وروسته ډېر شمېر رسنۍ د اقتصادي ناورین سره مخ شوي او اوس د دې وړتیا نه لري چې د خپلو کارکوونکو حقوق ورکړي.
ډېرې رسنۍ سقوط وکړه او ډېر د مالي اقتصادي مشکلات سره مواجه شو، ځکه چې په دې بخش کې ډېرې رسنۍ هم خپل برنامهګان له لاسه ورکړه او
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه د رسنیو د اقتصادي ستونزو په تایید سره وایي د دوی د سروې پر بنسټ چې د 2021 کال په ډیسمبر میاشت کې وکړه، له 1530 رسنیو 211 تصویري، غږیزې او چاپي رسنۍ د بیا لابیلو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي. د دې ټولنې وایان پرویز امینزاده ازادي راډیو ته وویل د دې رسنیو په تړل کې 2,600 خبریالان هم بيدندو شوي.
د نتیجې تحول سیاسي بدلون په پایله کې 2,600 خبریالان بيدندې شوي چې له دې شمېر 2000 انجونی او خزي وي.
فرخونه بودن.
خغلی امینزاده ټینګار کوي کده رسنیو مالی ستونزو ته پام ونیشي لو څو محدود رسنیو پرته به ټولې وتړل شي. هاخوا د افغانستان د خبریالانو د ملي کور رئیس سید یاسین متین وایي اوس مهال اقتصادي ستونزې د رسنیو او خبریالانو لپاره تر ټولو بنسټیزې دي.
بعد از این تحولاتی که په افغانستان وجود
داره لغی بدون روسته چې په افغانستان کې راغی، خبریالان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ډېر شمېر رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل چاري درولې دي.
نشرات خود متوقف کرد.
د رسنیو د مالی ستونزو په اړه داسې ماده څرګندونه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اختر دولتي خبري اژانس ته ویلي هڅه کوي چې د رسنیو د سقوط د مخنیوي په موخه د دوی لپاره بهرنۍ مالی ملاتړ خپل کړي. هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو، خو یو یې هم خبرو ته حاضر نشو. له دې وړاندې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د سلواغې میاشتې په لومړیو کې ویلي وو د اګست له 15 وروسته د 603 رسنیو څخه 318 یې تړل شوي دي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوه ماشوم ساعت تر لویدو وروسته مړه شوې ده. د کندهار ښاروالۍ ویان زمرک څرګند ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ ناوخته د کندهار د سپین بولډک ولسوالۍ په معروفانو نومې کلي کې یوه ماشوم نجلۍ چې له خپل کوره ورکه شوې وه اووه متره ژورې ساعت ته لویدلې وه چې د ښاروالۍ د کارکوونکو لخوا یې جسد راوایستل شو.
زموږ پرسونل چې هلته ساعت ورتاسوله په دې امید چې موږ وکولی شو د دغه ماشومې خورکۍ ژوند وژغورو، خو له بده مرغه هغه زموږ پرسونل چې هلته ساعت ورتاسوله موږ د ماشومه له ساعت څخه راپورته کړل ژوند یې د لاس ورکړی وو.
په کندهار سربیره په دې وروستیو کې په یو شمېر نورو لکه هلمند او زابل ولایتونو کې هم دا ډول څو پېښې شوې. د چاپیریالي او ټولنیزو چارو پوه او د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د پالیسۍ جوړونې پخوانی رئیس عبدالولي مدقق وایي اکثره ژورې څاګانې په افغانستان کې خلکو په خپل سر جوړې کړي او د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره هغه نورې هم ژورې شوي. کله چې اوبه وچې شوي خلکو همداسې سرلوڅې پرېښې دي. نوموړی دا یوه ټولنیزه ستونزه بولي چې په خبره باید خلق یا چارواکی غم وخوري.
ملت دا داسې حد اقل د کال لپاره سې په پخوا وختو کې به یا د لرګیو نه به داسې یو چار کونجا غوندې ساختمان ورته جوړېده، یا به یو بل د سیمټو نه به جوړو چا کې ورته ویلې یو دانه دوه دانې به دا لپاسه پکې ښودل سې. حد اقل د ماشومان متوجه سي چې دلته یو څه شی دي، یعنې په اسانه څوک نه سور لوېدلی. ولې دغه ستونزه اوس په دې خاطر زیاته سوې ده چې وادوال ګمان کوم چې دغه اقتصادي اړخ ته ګوري او هغه اضافي مصارف چې د یو کال لپاره ضروري دي هغه مصارف څوک نه کوي.
د کندهار د ښاروالۍ وایان ښاغلي زمري هم وویل چې زمري څرګند وویل چې په میوند ولسوالۍ کې د دغې پیښې په مهال د میوند ولسوالۍ مسؤلینو هم خلکو ته خبرداری ورکړ چې باید خپلې څاګانې پټې کړي.
د سپین بولدک ولسوالۍ د ښاروالۍ کاتي دریز همدا و نن د سپین بولدک ولسوالۍ ښاروال وویل چې نور په دغه ولسوالۍ کې ولسو ساګان او برمو ته اجازه نه ورکوي. هر چا کلس او برمې دغه کړي وي پریښي وي نو شری محکمه به سر کیږي.
د چاپیریالي او ټولنیزو چارو پو ښاغلي مدقق په خبره چارواکي باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او له خلکو سره په همکاري باید د سرلوڅو څاګانو سرونه پټ کړي او د خپلو ماشومانو ژوند وژغوري.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روسیه کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال تر زرو زیات کسان نیول شوي. دغه اعتراضونه په اوکراین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بې دلیله جګړې پر خلاف شوي. دا خبره د اعتراضونو د څارنې او خپلواک بنسټ نن یکشنبه کړې ده. د جګړې ضد لاریونونه د قزاقستان په لوی ښار الماتي کې هم وشول چې اعتراض کوونکو پکې خبرداری ورکړ چې که جګړه ونه درول شي قزاقستان به د جګړې بل میدان وي. پر اوکراین د روسیې د جګړې نن یولسمه ده. د دغې جګړې په ترڅ کې د آزادي اروپا آزادي راډیو د روسیې څانګې هم په روسیه کې خپل فعالیت وځنډو. نور په دې رپورټ کې
د آزادي اروپا آزادي راډیو په روسیه کې خپل فعالیت وروسته له هغې وځنډوه چې د روسیې د مالیې چارواکو د دې راډیو د روسیې څانګې پر ضد د افلاس څېړنه پیل کړه او پولیسو یې پر خبریالانو فشارونه زیات کړي دي. دغه اقدام دغه راز وروسته له هغې کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون توشیح کړ چې له مخې هر هغه خبریال چې د اوکراین د جګړې په اړه د کرملین له دریځ څخه انحراف کوي په 15 کاله باندې محکومېدای شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جيمي فلای وویل دغه پریکړه پر دې راډیو پر حقیقت د پوتین د رژیم د برید له امله تپل سوې ده. شغلی فلای د یک شمې پرز په ویلامیا کې وویل له کلونو ګواښونو ډارولو او ځورولو وروسته چې زموږ ژورنالستان ورسره مخامخ وو کرملین په ډېره ورختایي هڅه کوي چې په اوکراین کې د خپلې غیر قانوني جګړې په اړه د روسیې وګړي له واقعیت څخه خبر نسی او اوس صادقانه خبریالان د روسیې د دولت لخوا د خاینانو په توګه په نشه کیږي. شغلی فلای دغه راز ویلي خپل روسی مخاطبانو ته به د راپورونو خبرولو ته دوام ورکړي او په دغه وخت کې چې دوی تر بل هر وخت زیات زموږ ژورنالیزم ته اړتیا لري د رسیدو لپاره به لا زیات له هر پلاتفورم څخه کار واخلي. د ازادي اروپا ازادي راډیو او یو شمیر نورو رسنیو په وړاندې د دیوالي کېدو یا افلاس پروسه د روسیې پر رسنیو د څار ادارې د مقرراتو پر اساس پر مخ وړل کیږي. د دې ادارې د مقرراتو لمخې دغه رسنۍ باید د خپلو ټولو راډیوي او لیکلي راپورونو او یا هم جوړ سویو ویډیوګانو په پای کې ولیکي چې دغه مطالب د یوې بهرنۍ ایجنټ ډلې لخوا برابر سوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د دغه ادارې له لګول سویو مقرراتو سرغړولی او ویلي دي چې پر ځان د بهرنۍ ایجنټ نوم نسی شوی ځکه هغه د دولت په وړاندې یو دشمن انګیرل کیږي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د روسي څنګه مشر اندري شيري د یک شمې پرس په یو بیان کې وویل چې موږ د هیچا ایجنټ نه یو او داسې مو انګیرلې او انګیرو چې پر دغه نوم د یادولو غوښتنه سانسور او زموږ د ایډیټوریال په داخلي پالیسۍ کې د لاسوهنې یوه هڅه ده. د روسیې پر رسنیو د څار ادارې روسکوم نادزور له رسنیو غوښتي چې یوازې دې هغه معلومات خپروي چې د رسمي سرچینو پر اساس برابر سوي دي. دغه اداره همداشان رسنۍ له دې منع کوي چې په اوکراین کې جګړې ته د روسیې د بې دلیله جګړې نوم ورکړي او یا د روسیې یرغل یوه بولي، ځکه ټینګار کوي چې هغه دې د ځانګړیو پوځي عملیاتو په نوم یاد سي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د روسي څنګه مشر د غرض ویلي چې څنګه به له روسیې بهر د دغه جګړې په اړه د راپورونو خپرېدو ته دوام ورکړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د روسیې لپاره له 1953 میلادي کال راهیسې نشرات پیل کړي او له 1991 میلادي کال را په دې خوا یې په مسکو کې خپله څنګه پرانستې ده.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورېدونکو نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم او پاتې څو شېبې زما له همکار سره اوسئ.
لا خبرونو ور اخوا
د پروګرام دی برخه تمو په سلامونو هر کله کوو په څو شیبو کې د مارچ د اتمی په اړه اوري د شوزو نړیواله ورځ را روانه سیشن بده
پنځلس کالو پلار په لاس کړی ما مېړه مې د شلو کالو دی اسابې دی د دوه کال کې چې د شاپ تختاله ته پروت دی.
خو سوري چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو ماشومه ژورې څاته تر ولیدو وروسته مړه سوې. د کندهار شروالي ویان زمرید سرګند ازادي راډیو ته وویل پرون د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په معروفانو کلی کې یو ماشومه نجلۍ چې له خپل کوره ورکه سوې وه او یا متره ژورې څاته لوېدلې چې د شروالۍ د کارکوونکو د خواهې جسد را ایستل سوی دی. د کندهار تر څنګ په دې وروستیو کې په ځینو نورو ولایتونو لکه هلمند او زابل کې هم دا ډول څو پیښې سوي. د چاپیریال او ټولنیزو چارو پوه او د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د پالیسي جوړونې پخوانی رئیس عبدالولي مدقیق وایي اکثره ژورې څاګانې په افغانستان کې خلکو په خپل سر جوړې کړې او د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره هغه نورې هم ژورې سوي او یا کله چې اوبه وچې سوي خلکو هماغسې سرلوڅي پرې ایښېدي. نوموړی له نوریاس نوری سره په مرکه کې دا یو ټولنیزه ستونزه بولی او وایي
دا خو مروجه څاګانې دي چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې دي خلکو په خپل امکاناتو ته په نظر یعنی کوم امکانات چې لدی دوی د څاوې وستلې دي په مجموع کې دا زه سه ورته ګورم دا راپورونه ما هم لوستې دي دا یو چاپیریالي او اجتماعي ستونزې دي چې دواړو سره لاسونه یو کړي دي خلکو ته داسې یو مشکل پیدا کړی. چاپیریالي دلیل یې دا ده چې موږ په تیرو کلو کې د وچکالي شاهدان په هیواد کې نو د وچکالي په حالت کې زموږ هیوادوال مجبور دي د اوبو ته د لاسرسي لپاره هر چېرته چې زړه غوښتي هلته یې څاګانې کیندلې دي کدا ژورې دي کدا نیمه ژورې دي او یا سطحي څاګانې دي. خو په اوله کې به دوی دا سطحي څاګانې کیندلې کله به چې د اوبو سطح ټیټه سوله بیا به بیا لاړل یا بیا هلته تا ژوره کړه یا بیا هغه پرېښوده بل ځای به بله څا وکیندله او همداسې به ورو ورو اوبه کته تللې او دوی به هم څا پسې ژورولی یا بیا څاوې نورې زیاتولې. دا په مجموع کې د هغه چاپیریالي اړخ ده او اجتماعي اړخ دا ده چې په ډېرې خواشنۍ سره چې دا هیوادوال چې کله زموږ تاسې هیوادوال چې کله دا څاوې باسي کله چې څاوې نه څاوو نه استفاده کوي خو روزمره تګ و راتګ هلته کېږي هلته همېش یو څوک وي اوبه راکاږي یا د کښت لپاره یا د څښاک لپاره خو کله چې دا څاوې وچېږي یا له کاره لویږي بیا په ډېرې خواشنۍ سره چې دې ته اصلا څوک توجه نه کوي په ټولنه کې نو دا څاګانې دغسې پاته کېږي او بالاخره دا غټ خطر دی چې اکثرو ځایو کې خلک لویږي.
یا خو تاسو یادونه وکړه چې هغه څاګانې دي چې وچې شوي دي خو هغه څاګانې چې اوس اوبه هم پکې دي او خلک عملا ترې اوبه راباسي د څښاک لپاره دغه څاګانو کې موږ د وروستیو میاشتو کې د څو پیښو شاهدو ماشومان ور لویدلي دي او بیا ژوندي نه راوتلي او ډېرې ژورې هم دي. سرونه یې ولې نه پټوي هغه مسؤولې ادارې یا خپل خلک یې ولې سرونه نه پټوي؟
په مجموع کې دا څاګانې خو ما مخکې ارزو کړې چې دا خپل سر باندې کیندل شوي دي. دولتي ادارات اصلا د دې نه خبر نه دي چې زموږ په هیواد کې څومره څاوې دي او چیرته دي څنګه دي چیرې رسمي د څاوې ایستل شوي وي. زه حداقل دا معلومات لرم چې د مسؤولو خلکو لخوا به د څا چښتن ته بعض مشخص هدایت ورکول کېدل چې هغه عملي کول ولې دا هغه څاوې دي چې دې نه حکومت یا دولتي مؤسسات په مجموع کې خبر نه دي خو خپله دا کارونه کړي دي او علت یې دا ده چې حد اقل د قال لپاره چې په پخوا وختو کې به یا د لرګی نه به داسې یو چار کنجه غوندې ساختمان ورته جوړېده، یا به یو بل د سیمټو نه به جوړو چاکې ورته ویلې، یو دانه دوه دانې به دا لپاسه پرې کېښودل سي حد اقل دا ماشومان متوجه سي چې دلته یو څه شی دي، یعنې په اسانه څوک نه شو ورلوېدلی. ولې دغه ستونزه اوس په دې خاطر زیاته شوې ده چې وادوال ګمان کوم چې دغه اقتصادي ارخته ګوري او هغه اضافي مصارف چې د یوې کال لپاره ضروري دي هغه مصارف څوک نه کوي. د علت همدا ده، او بل علت دا ده چې اوس دغه اکثره ځایو کې دغه سولري واټر پمپونه پیدا شوي دي، خلک د ډولچو په عوض باندې د واټر پمپ واسطه باندې اوبه راباسي، فقط هغه د واټر پمپ پایپ او نل دا ورکوس کې نور څه دغه څه پریدي، نو دا د هیوادوالو بېغوري ده چې دا ستونزې رامنځته کړي.
په کندهار سپین بولډک ولسوالۍ کې هم د وروستۍ داسې یو پیښې شاهد دي. کندهار د سپین بولډک ولسوال بیا له خلکو غوښتي دي چې دغه څاګانې چې په سیمه کې دي سر لوڅي دي، سرونه باید پټ کړي، کنه ورسره قانوني چلند به وشي، یعنی څه کولای شي چارواکي؟
چارواکي په رښتیا هم وغواړي د ستونزې حل ډېر اسانه ده. اویلات هم دا د سيزه د بولډک دی ولسوال د کوم اقدام سره کړی د دسې اقدام ته ضرورت په مجموع کې پیواد کې کچېره څوک د ټال لپاره اضافي حفاظتي تدابیر په نظر کې نمیسي، نو باید هغه ټاوی بند خلکو باندې، نو کچېره یو د دوه ټاوی د نمونې په شکل باندې بند سول او د خبرو ته د مطبوعاتو لارې نه انعکاس وکړي، زه مطمئنه مې هیوادوال دې ته پاملرنه کوي او په مجموع کې ټول به دې څو هغه حفاظتي تدابیر په لاس کې واخلي، هغه به عملي کړي او د ستونزو به کم شي، او دې ته ضرورت سي دولتي ادارات په دې برخه کې ناغېړي ونه کړي او په دې برخه کې به جدي اقدام وکړي.
د افغانستان د چاپریال ساتنې ادارې د پالیسي جوړونې پخوانی رئیس عبدالولي مدقیق وو. د دې په خبره چارواکي باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. د کندهار شاروالي ویان زمرید سرګند هم ویلي چې په میوند ولسوالۍ کې د دې پیښې پر مهال د میوند ولسوالۍ مسؤلانو خلکو ته خبرداری ورکړی و چې باید خپلې څاګانې پټې کړي. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده چې د افغانستان ترڅنګ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې هر کال منځل کیږي. سږ کال دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې زیاتې ښځې له کارونو او لوړو زده کړو راګرځول سوي، او نجونو ته هم لا هم تر شپږم ټولګي پورته په اکثر ولایتونو کې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول سوي. طالبانو ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، خو د وروستیو شلو کلونو پر مهال د ښځو د لاسته راوړنو خبرې ډېرې کیږي. له ځینو ښځو به واورو چې د مارچ اتمه د دوی لپاره څه معنا لري او وروستیو ستونزو د دوی ژوند څومره اغېزمن کړی دی.
نوی پښتانه په دوکانو ګرځو، چای لسی راکړې، چای افغانې راکړې، چای وچه ډوډۍ، چای پسخن راولې، چای راپورې خندلې. دا خراب شي مخکې خو به شی پیدا کوه سې مسلمان لاسرسی نیولی سي، اوس مسکینۍ ډېره سوله، خواري نشته، څوک د خواري سړی نه لرو، چا ته ودرېږو. دغه کور و کلی دی چې وس یوه ګوله ډوډۍ مې چېم ته نه ورکوي، په بغارو په چغارو بېرته راسي، نو څنګه تکلیف نه دی پر موږ راغلی. ده
زه د ولس کالو یم تقریبا، خپل نوم ګلسوم دی، پنځلس کالو پلار په لاس کړی یم، مېړه مې د شلو کالو دی، اسابې دی د دوه کاله کېږي چې د شا په تختاره ته پروت دی. یوه خوا ګر سری کې نه پیدا کېږي چې اوس یو شی زده کړو چې مسار وخوري، چې اوس ما سې دوغونه کار پیدا شوی چې د ورځې په سل سل وای په ولې چې ما په خپله کړی وای، ولا کشن مدل خلک ګم زما ورونه جمع پلاران جوړې چې ما خپل خدمت کړی وای، ولې چې د دې د پښو خاورې په جبر ټول کړی وای، پر دا رقم سخت حال مو دی.
نانم رابیان خانه خدا یو د سلوش کال خو یم خپل د عیال می مسه نه کې روز گزاران کدل، هغه بالا تک خاون میشه سلو بالا نو شپش تنه مومنان اتمان بالا ما ته ناسی د بل په کندوالو وزن نه وز د مسکینه د مشکل سره د سلاسو گریوانو نو سره په قران کې اتم کار سوي ده د ژوند کې سم دا غږی چې دا وز د تولارم زرد ما جما د خدای قران ما وې کز ما په کور کې یا ورسته یا غړسته اچ شپ په قران کې ستا ورورک چې دا غز مرده اتمان او دا غز مرده کندانه دا زمر نار درې ځای ورسېږي شوې وروره
انارګل دا ډېر سلويش کال عمر ملک سره تر باندې راغلی ولکه مې دا اوس بیا اعتماد سره سره مې مرسولې اعتماد پات دي اخسي مې د چرګانو په چوک ما د سبکو درس وس ز ولکه لرم د چرګانو په چوک په 2000 درولې دي د غزما د عیال ډوډۍ برابرې 15 عیال مې د غره برابرې په غزما گزارات د یول سکال دي دغه ته د چا په کار کې و دربار بنو د ته سفاري څه به ژوند چې د کار زمينه کندوي چې تم برابر سوي د چې تم ته زده کې مالو مې سوي چې کندوي چې پرکار رسوي په څنګه چې راځي په کور کې یاد ما شام وړه یا شی لرم ناس تیار دی لور سره ما غو دغه کړم بیا د خسر سره وسته سم جوړ خسر سره ناس ما وکړه بل په پاکه دور راک مرته دې زمين تاسو برابر سي چې کند وي تیم پر قرار
د مارچ د اتمی نیټې په مناسبت مو د زینو شوزو نظرونه له ازادي راډیو نه واوریدل د خبرونه په پاتې شیبو کې د نورو همکارانو ملتیا وکړئ.